د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې تموزه احمد تکل هر کله کوم دا یو ستا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خورونه ریوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې ویاندې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړي. په عین حال کې ویل کېږي چې په تخار ولایت کې هم شاوخوا 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړه شوي دي. لدې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړیدلي او یا زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. په عین حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په 8 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې اړولی دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی. د اوکراین په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړې او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي ولې سینې هوبوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پر لسګونه ښارونو د روسیې د توپچي او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو همداراز خوندي سیمو ته د 1200 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز نن سهار د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړې پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل سره له دې چې جګړه روانه ده، اوکراینی ځواکونو د روسي هڅه شنډه کړې ده. او ارمنی چارواکي وایي چې د ارمنستان او آذربایجان مرکزیان له هم د سولې د دوارخیز تړون د مقرراتو په اړه موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دوه وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالان دي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دوه خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف ور موضوعاتو یادونه نه ده شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په شمال کې سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
دا چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړوند غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې په نجونو او ښځو سره ډول تیریږي.
د خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تیرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تیروو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو ووتل. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خبرونه ریوال پروگرام WFPY په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو لقبل د مړو شمیر ل درې سو او ختای دی. WFP ازادي راديو ته د هم ویل دي چې په دې سیلابونو کې زرګونه کورونه ویجاړ شوی او تخریب شوی دي. د بغلان ترڅنګ تخار هغه بل ولایت دی چې سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه پکې اړولې دي. په دې ولایت کې د شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له درې سو ډیر کسان وژلي او له زرو ډیر کورونه ویجاړ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور زیانمن شوي دي. خو په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا متفاوت ارقام وړاندې کړي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 اتیا تنه مړه شوي او 100 ډیر ټپیان دي.
15 اتیا کس هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا تر 100 کس پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمېر کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې تر 100 جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړې.
په همدې حال کې د بغلان یو شمېر سیلاب ځپلي وایي کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي غلام حسین ازادي راډیو ته وویل
دلته یوه زما د ورور ښځه او یوه زما دره د زوی مېرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دو ماشومان مړه کړي دي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی موسا خان وایي سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم اړولي دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. ښه د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته نقصان ورور دا د ما شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دام نیمایي اوبه وړ دا د منګه ساحه کې دي او د خو د شارک په ساحه کې تقریبا 650 لکه روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي لا ډېر.
د بغلان ترڅنګ تخار هم 13 ورځ ناوخته د سختو سیلابونو شاهد و. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلانو له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 100 تنو ژوند بایللی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونو په چال، اشکمش، نمکی آب او فرخار ولسوالیو کې زیانونه اړولي. اخوا په هرات ولایت کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه په سیلابونو کې مړه شوي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلان کې ویلي چې د دې ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. په بدخشان کې بیا سیلابونو یو کس مړ کړی او 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په سمنګان کې هم د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو، واورې ورېدنې او سیلابونو شاهدانو چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړي. د دغه ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي مترو پورې ورسیږي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخصوصا په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه جزئیات اوریدل. مخکمه د بغلان ولایت د مرکز پل خمری خار له اوسیدونکو محمد نبی احمدی سره چې د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو هم دی د سیلونو د زیانونو په اړه خبرې وکړي او لومړی مترې خپل د سترګو لیدلای حال وپوښت.
تکل سب ډیر علامه سیلاب پرون نه دي فکر کې ډیر شدید بارانو مونږ دا وګورئ چې پل خمری کې نه یو مونږ کې ته هغه وای دا دیوال ماتن وای دلته زیاتره کورونه والا وران کړی وړو یعنی چې په کې زیاتره نفر وره کم دیو سم نو په ټوله کې چې وګورو بیا د زماخلو مونږ ته وته دلته سیلابونه راوته شمال فاتح بغلان ہوتا ہے مرکزی بغلان شہر جدید نالتے واقعات سے لحاظ زیاد زیانے والا خلق ہوتا ہے پیچھے پکڑ کے منطقہ نارین ہوتا ہے لکھنوی بغلان شہر جلال ہوتا ہے جیسے اکھری دی منطقہ دے بٹو لے کسی گرے بیادن تم تو سیلاب رہا ہوتا ہے انہیں غیر کورنے میں دیر خراب پکڑے ہیں دیر خلق غرق دی تاکہ سب تکل سے گوگر خلق پلٹھے نہیں کئی در کے گوری سے انسانان پیدا ہے جیسا دونہ
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګورئ د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د سې تر سترګو کیږي د مرستې دا عملیات؟
بله صاحب یو تعداد د خارجي موټر راغلی تقریبا وګورئ چې دغه مسو والا یعنې زیاتره دا راغله د پټولو کې چې وګورو نو یو اره راغله هلته کې راتله یعنې په ټولو کې دوی کومه کونډه راوړي یعنې د عجل کونډه به دا مېسو تاسو کې نه راغله تاسو ما څو کې ټول کې به چې دغه ورکې به ټول لاس پکارتي نو واخه ته مې سره خلک راغلي او بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه عمر سره په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولنه کې پیدا کی ورا هغه کې له یز غوي نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا ورکو په ټول باندې سبا د څه وګره یو پیښه راي یو تدې پیښه و
احمدی صاحب لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سې د پام وړ مرستې تاسو وینئ؟
بله بله تاسو صاحب زه موږ ډیر راځي اوس په دې کې چې حکومت خپل ځان نه نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تاسو صاحب چې حکومت خپل ځان کوي بیا هم خیره مو سیده تقریبا دا به تاسو ګډه شتمن خلک دا به تاسو کې نو په ټوله کې یو ډیر خلک ورغلي موږ منته کوله ورغلي یل موږ ځکه خپل الله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار ته ځوانان مولي ګل الله خلک جاتره یعنی د سپګر کې چې وسایل سره تللی یل یو هغه کې څه تکل سر موږ دا نظر جاتر وخت کې ټول تماس کې اوس جاتر دوستان جوړ سره یې مشکلات یې دي تکل سر محترم
د بغلان ولایت د مرکز پل خمری خار اوسیدونکو محمد نبی احمدی و چیله ازادی رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادی رادیو څخه.
د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ ویلي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا شته. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبان د اقلیمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې ترڅنګ د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو د بندیزونه لرې کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیټ په خپل اکسپانه کې په بغلان کې د سیلابونو او لامل یې د اوختو درنو ځاني او مالی زیانونو په اړه لیکلي. د بغلان په ګډون په افغانستان کې وروستي سیلابونو ګڼ شمیر خلک وزلي چې په خبره یې د اقلیم بحران پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا جدیوالی ښیي او د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا په سمدستي مرستو او د اوږدمهاله پلان پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل اکسپانه په دې اړه د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوذ ځواک په کار واچوي او پر خزو او انجنونو محدودیتونه دی لری کړي. لتیری وی اونې راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او د سلګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډیره برخه یې په بغلان کې د پرونیو سیلابونو له امله ده. یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو او جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او طالبانو مخالف جبهې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او له سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د عزیزي بانک مشر میرویس عزیزي بیا د عزیزي بنسټ لخوا په بیړني ډول سیلاب ځپلو ته د 50 میلیونه افغانۍ مرستې کولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمال کې روانو سیلونو ته د غبرګونونو جزئیات اوریدل. په دې سیلونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له یو سیلاب ځپلي سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ورسره وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګی چې دا که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګی بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پېښېږي. دا به غلط کار وی که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوځي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېګه دي چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړي ورسته له غل خپلو کورونو ووتل چې جګړه سخته شوه او روسیې ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په تر سلو ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې تر څنګ تېره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا یې شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه خزر اورازي تیریږي د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر اورازو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول خزي او نجونې له خپلو ډېرو حقوقو او ازادیو به برخې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په تفصیلي راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوې. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی. په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 1400 کال د سنبلې په وشتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کینول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پر تلو او په ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده د ایش رخ داد وضعیت
لمرنای هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت وو. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول او افغانستان یې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسه در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په څه کم 13 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیوه جغرافیه او پیوه دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي بې برخې دي.
متاسفانه ندارن.
د نیمروز ولایت حقوق او سیاسي علوم رشتي فارغ یازي تا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګار ده ازادي راډیو ته وویل:
زبرز شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی دی او کولای نه شم چې وظیفه می اخی مشتول او افغان بانوانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکي بهرونی عیشل زده کوبې برخي شوی وایي د طالبانو له بیا واکمنې دورې هیڅ په کور کې زندان شوی دی.
زل ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې چیرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شامل دي چې د شری حقونو د بیلابیل سازمانونو په تیره بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو ته دا ډول راپورونه رد کړي ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریال لاند خپل پر حکومت د نیوخو په ګډون په بیلابیلو پلمونی ولی او بنیان کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
نومو حمدالله رسولی د غزنی ولایت څخه. هر فرد د افغانستان
که غریب وي که مالدار وي که سوادار وي که بې سواد وي دوی باید دا ستونزه درکړي. تاسو فکر وکړئ زه د یو ډاکټر پایس کله چې کلینیکو ته ځم او شبخانو ته ځم حالت وینم واقعا موږ ډېر ضرورت لرو، بیا خصوصا د ښځینه زده کړو لپاره، ځکه دا مشکلات د هر چا دپاره مخکې راځي.
سنا احمدیم دے ربخی خوانزی لسم تولکی زدکون کیم سنگستا سکوری پا افغانستان کی دشاو خسر و رسول رابطی خواندیش پا کم تولکی دے پاسا دے منجونو پر مقتی خوانزی و دروازی ترل شوی دے او انجونی پکیت لدحسل نبی برخی دے سدی یو زدکون کی پتو کتاویلشم سی دغا مکتبونو دروازی ترل کی دو لعمل لعمل دی انجونو بکور که نستل او دی انجونو پر روح او روان بانده منفی اغیزو نکری دی او اغیز لرلائشی او زدی زدکون کی پتو کل امارات اسلامی نهیل کون چه زر تر زر دی انجونو پر مخبانده دی مکتبونو یعنی دکوانزی و دروازی پرانی زی